د ژوند شتمني.
د ازادي راډیو روغتیا ژوند شتمني پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. ستړي مشه زه صفی الله ستانگزایم او دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. په دغه پروګرام کې به وړاندې د عمومي طب له متخصص ښاغلي ډاکټر سید محمد اکرم ملکزي سره خبري وکړو. په دغه پروګرام کې په دې موضوع غږیږو چې په اوس وخت کې چې د افغانستان په ګڼو سیمو کې واوري وریږي، سخت بارانونه کیږي، د یخ وهلو یا فراست بایت او همدارنګه دا چې د سړې هوا له امله انسانانو ته کومې کومې ناروغۍ او خاصې یا روبلتیاوی را مخکی کیږي، په دې اړه باندې به خبرې ولرو. دا چې د افغانستان لګونو سیمو راپورونه دي چې د واورو له امله برف کوچونه راغلي دي، خلک اکثر په موټرو کې ایسار پاتې دي یا موټر د واورو لاندې شوي دي، او که څه هم چې دولتي چارواکي هڅه کوي دغو خلکو ته مرستې ورورسوي، خو بیا هم د ځینو مرګ ژوبلو رپورټونه له ټول افغانستان راغلي دي. په دغسې شرایطو کې د دې لپاره چې د لا زیاتې مرګ ژوبلې د لیازیاتو تلفاتو د زیانونو مخه ونیول شي، طبي سپارښتنې څه دي، په څه شکل باندې له ناروغانو سره له هغو سره چې ژوبل شوي دي مرستې کیدای شي، او د زیاتو نورو کسانو د ژوبلېدو د مخنیوي لپاره څه څه مهم دي، په دې ټولو مواردو باندې به د ښاغلي ډاکټر صاحب ملکزي سره خبرې وکړو. د دوی د کور ودانو چې دغه پروګرام ته راغلي دي له موږ سره خبرې کوي. تاسو اوریدونکو نه امیله کوو چې تر پایه پورې دغه پروګرام واوري او خپل نظریات او خبرې هم را سره شریکې کړي.
روغتیا د ژوند شتمني.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده، شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې، که په عوامي ژبه خبرو وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعه دین امزای له فرانسې نه وسلم، په 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ماته وایي ټول عمر یې خوره، زه نه پوهېږم چې دوا ده.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هر یک شنبه د ماښام له 2 تر 8 بجو،
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له آزادی رادیو واوري.
ډاکټر صاحب ملکزی، ډیره مننه چې پروګرام ته راغلی، سلامت اوسئ. په دې باندې خبر یو چې د افغانستان په ګڼو سیمو کې لږ تر لږه په 1500 ولایتونو کې سختې واورې کیږي، شاوخوا 4-5 ورځې په ځینو ځایونو کې اونۍ کیږي چې واورې شوې دي، اکثر لوی لارې بندې دي، سالنګونه بند دي، په دغو لارو کې ځینې خلک ایسار پاتې دي، موټر لاندې شوي دي واورو، او په ویډیوګانو کې ښکاري چې ځینې خلک یخ وهلي دي، په نږدې روغتیایي مرکزو ته وړل شوي، ځینې مړه شوي یا ټپیان دي. اول کې مدا پښتنه وکړه چې په دغه سی او حالت کې چې واوري درنی دي، سختي واوري کیږي، د خلکو یا د انسانانو د یخ وهلو یا په انګلیسي کې چېغه فراست بایت ورته وایي چې لاسونه شنه اوړي یا لاس پښې شنه اوړي یا به ډیر زخمي کیږي، دغه امکان څومره دی په دغه سی او حالت کې؟
چې الله دې خو رحم کی هغه چا باندې چې دغه سی حالاتو سره مخامخیږي، ځکه تا آسان موضوع نه ده. تاسو باید ووایو چې انسانان ډیر زر کله چې یو چا باندې واوره راغله وښید باندې، چې موږ پښتو کې ورته راشه ورته وایي، ایمال هم ورته وایي، نو په دې اساس باندې دغه واوره چې تا که چا باندې د غره نه ښویدلي، نو دغه واوره سړی به فکر ونه کړي چې دا سپکه ده، بلکې ډېره ترانه به وي، هغه ډېر زر خپل ژوند د لاسه بایلي. یعنی که چېرته واوره ډېره شوه یو چا باندې په سینه باندې راغله، نو دا معنا لري چې خپل یو متر واوره کچا باندې راشي، دغه واوره دومره وزن لري لکه 1500 کیلوګرام باندې، دومره ډیره. یعنی دغه انسان په لس دقیقو کې خپل ژوند د لاسه بالکل ورکوي. نو دا ډیره ستونزمنه موضوع ده یو خپل هغه انسان باندې چې دغه واوره پر راغله. راغله دې لپاره، نو دا خو هڅه د دولتونو کار دی، دلته باید سړی حمله ولري، دلته باید ترانسپورتي ګاډي وسي، دلته باید امبولانسونه وسي، بلداری چې لارې باید هواري وسي، موټرونه هغه ګاډي چې انسانان ترانسپورتوي، بل چې ته به یې هغه کې لارې کې به تیر اګړه بګړه 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 به پر ډول باندې ونی شي، ځکه هتا یوازې ترانسپورت حالت کې انسانان خپل ژوند د لاسه ورکوي. بلداری چې هغه ځایو کې چې لکه تاسو یاد کړئ سالنګونه دي، نور ځای نه دي، الته باید حتی خواته د سوی لکه تودون کې کوټي وی رستوران غونډه زینې چې چه باید وسی سمواتون الته یخي نو ترته جیم موضوع کې لازم ده چې دولتو د خوا الته زینې خونی باید وسی که خامخه واوره راغله خلک الته بند شو چې خلکو د پاره ډیر زر لکسم راسته ورسول شي الته باید لکسه چه جوړ شي خلکو ته لکسه بلستنې کم پلې باید وسی چې خلک الته را اور وستل شي او ځانونه یې تاوده کړی شي. نو دا یو ډېره جنجالي موضوع ده چې هغې ته عام ولس نه نیولې تر دولتونه پکې باید په ګډه په یو لاس غاړه په غاړه برخه واخلي.
مننه ډاکټر صاحب. مخکې له دې چې نورو موضوعاتو ته راشو، دا ووایي چې په بدن کې کوم غړي ډیر زر یخ وهي او بیا به د انسان ژوند په خطر کې اچوي، دغه ټکی هم غواړو یاد کړو چې په افغانستان غوندې یو ځای کې حتی په اروپا په ځینو ملکونو کې دغه د واورو مسله اوس په دې اخرو کې پیچلې شوې ده. د بودیجې د کمښت په خاطر باندې دوی امکانات وسایل نه لري او لارې نشي پاکولی، اکثر دغسې پیښې شوي دي. په افغانستان کې خو به دا طبیعي وي، منطقي به هم ښکاري چې په ځینو ځایونو کې لارې بندې دي، موټر چپه کیږي، امکانات کم دي. هغه لومړی نی کومکونه څه کېدلای شي چې مثلا که یو موټر چپه کیږي څه باید وشي، عاجل باید کوم کار وشي؟ د موټر کې چې کوم سړی سار پاتې دی هغه را وستل شي، یا هغه چې مثلا د سړک غاړې کې ولاړ یا د بل برف کوچ له خطر سره مخې، څه څه کېدلای شي په مغه اولنی عکس العملونه چې یو څوک کولای شي ورته وکړي؟
په دغه سې حالاتو کې هر انسان مهم دی، هر انسان سره باید مرسته وکړي. واضح ده هغه څوک چې په ګاډي کې دننه پند پاتې دی د هغه ژوند خو د ډېر زر د خطر لاندې دی. هغه څوک چې د ګاډي نه بهر دی ګرځېدی شي خبرې کوی شي، واضح ده چې هغه لا په لږ څه په ښه حالت کې دی. نو دغه کس دپاره څنګه چې مخکې یاده کړه، دی به ډېر زر خپله که کوی شي یو تو ځای ته لاړ شي. خبره دا چې سالنګونو کې تو ځای به چیرته وي چې دا کم وخت لاړ شي ورته. بل دا ده چې هغه ګاډی چې اوړېدلی دی دې ته خو باید حمله پکار دی. په اروپا کې خو حتی اطفائیه دا کار کوي، ورځي هغه ګاډي چې دي هغه د ارو د لارې دروازې ټولې ارکوي او خلک را وباسي. بل دا ده چې د انسان د بدن تودوخې په داسې حالاتو کې ډېر زر کښته کیږي. دا په دې معنا یو نورمال انسان د تودوخې درجه د انسان شپږ دېرش یا اووه دېرش سانتي ګراد درجه ده. نو کله چې سړی په یو واورو کې یا یخ کې هلته پند پاتې شو، نو داسې زر د انسان د تودوخې درجه کښته کیږي چې دغه انسان بیا خپله حاکم د دې نه ده چې فکر وکړي. یعنې دا معنا چې کله چې د انسان بدن یخ شو یو رقم حماقت سړي ته پیدا کیږي. دا د یت نه پوهېږي ته ورته وایي چې را کته شه، دی نه پوهېږي چې څه شی وکړي. په ځای چې کته شي حتی مالته ناست پاتې کیږي. بل همدغه موقع دا ځینې اورېدونکو ته پخوا هم ما دا لارښوونه کړې وه که څوک خپلو کورو کې دي هغه د غرنۍ سیمې چې دي واورې دي، یو ناڅابه د چا دروازه وټکیږي، یو سړی دی راځي، په ځای دی چې دوی نه هیله وکړي سلام وکړي ورته وایي چې د خدای د پاره زه یخ والی ما ته تو ځای راکړې، هغه پرتی وایي چټیات وایي بدیرد وایي کنځل کوي. دا خبره دا ده چې دا کم وخت یخ والی، کله چې انسان یخ وایي صحیح ده حماقت پیدا کیږي، پیدا کیږي او سړی د خپلو مغزو حاکم نه دی. نو دغه هم یو ډېر خطرناک حالت دی. نو دا مې وویلې کله چې بیا ګاډو کې یو څوک وي، یو څوک چې نه غواړي کته شي، دا مانه چې هغه خپل مغز له لاسه ورکړي. نو دغه حمله باید هغه ډېر په احتیاط باندې د ګاډي نه را وباسي او ځای په ځای ورته یو تود چای ورکړي، لږ څه خوږ خونې چای ورته ورکړي او ډېر زر کمپلې شاوخوا نه راچاپېرې کړي او بدن یې تود شي.
ډاکټر صاحب، د روغتیا پالانو یا عمومي سپارښتنې چې په دغسې حالتونو کې دي هغه څومره مهمې دي؟ په افغانستان کې مثلا په سالنګونو کې خو تل دغسې پېښې کیږي. د ډاکټر په صفت باندې ستاسو توصیه څه یې چې مثلا که احیانا دغسې یو حالت سره مخ کیږي چې یخ مو نه وهي باید څه وکړي؟ مثلا په تصویرونو کې ګورو چې خلک همدغسې پېښو تر څنګ ولاړ هم دي، یوازې یو کمیس پرتوګ او یو عادي واسکټ یې په ځان کې دی یا یو څادر ځان تاو کړی وي که نه. دغسې خلکو ته ستاسو توصیه څه ده که احیانا چې مثلا خدای مکه یو بد حالت سره مخ کیږي چې بیا ډېر د دې لامل نه شي چې مثلا ژوند مو ژر له لاسه ورکړي، لږ حداقل مقاومت وکړي چې تر هغو کومک درته رارسیږي، توصیه څه دی په دغه حالاتو کې دی او روغتیا پال په صفت باندې
د شکرې ناروغۍ سره چې هر څومره چې خوږ شي اخري خوند ترکې ته تاو تاوونه باندې بیا کلونه وروسته پوهېږې او لومړني اراضو باندې ته نه پوهېږې بلکې هغه څوک چې په یخ کې ولاړ دی دی خپله اصل بېږي یو ساعت چې مالته ولاړ وي بیا نو توبې به خپله وباسي چې ته پدمې وکړه چې ولاړم یعنی دې ته هغه خاصه سپارښتنه ډاکټر د خوا جبري نه ده خپله انسان بیا پرې پوهېږي چې ولاړه خو زه خپله یخ وهلم نو زه عمومي ډول باندې وایم که څوک نه وي تللي چا باندې تېره شوې نه وي لومړی ځل چې ته سفر کوي اول خو وایم چې ای خلکو که مجبور ناست یې زه پوهېږم چې ځینې اورېدونکي به مونږ ته وایي چې ډاکټر صاحب مونږ بلا والی یو چې په دغسې حالاتو کې بې د کوم مجبوریته سالنګو د لارې نه ځو یا بلې لارې نه ځو مونږ خو مجبور وو که نه نو هغه کسان چې بیا مجبور دي هغوی باید ککوی شي ځان سره باید کمپلې ولري هغه به داسې ولري چې هلته خپل مخ غوږونه ټول بدن تاو کړی شي او حتی که څوک شتمن دي ځان سره ترموزونه وړلی شي چې تود چای پکې وي هغه باید ځان سره واخلي که څوک حتی داسې وسایل لري چې هغه بیټرۍ پکې چې د انسان لاسونه پخې تودې کړي نو داسې شیونه هم اروپا کې پیدا کیږي چې هغه چالان کې داسې یو ساعت لپاره د انسان بدن تودوي نو دغه شیونه ځان سره واخلي نو په افغانستان غوندې یو بې وزله هېواد کې دغه شی امکان نه لري خو که څوک مجبور دی بله هېڅ لاره نشته او باید لاړ شي دې دغسې واورو کې نو باید ډېرې کمپلې ځان سره واخلي او هغه څه مې چې مخکې تکرار کړ د دغه شیونو مراعات وکړي
د ازادي راډیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ فلټر او سانسور نه لري ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واورې سلیلو شتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې
مننه ډاکټر صاحب اوس پر شو د انسان د بدن هغه زیانګالو برخو ته کوم زیونه دی یا غړي د بدن دی چې ژر دغه د یخ وهلو یا د یخ له دغه څپې نه متاثر کیږي نسبت نور بدن ته چې بل اخر هم دغه د نور زیاتو لوی مشکلاتو لامل ورته کیږي او حتی ژوند یې ګواښلی شي
یو هغه دی چې د بدن یو غړی یخ وهلی دی او یو هغه چې دننه بدن یخ وهلی دی نو دا باید ووایم چې هغه غړي
زما هدف هم دغه و چې مثلا غوږ مخ یا لاس پښه دغه چې یعنې ښکاري هغه دننه بدن د تودوخې کمېدلو زیاتېدل خو هغه به تاسو مخکې هم اشاره وکړه یعنې دا څه چې موږ ګورو کوم یو ډېر متاثر آسیب پذیره دی نسبت مثلا نس ته نسبت دننه ځان ته که دا ووایي مننه
نو هغه غړي ډېر اغېزمن کېږي چې هغه لوڅ یعنی کوم شی پرې راغلی نه دی جامې پرې راغلی نه دي چې هغه لاسونه دي مخ دی پوزه ده غوږونه دي دغه برخې دي بیا که چېرته داسې وي که یو چا حتی داسې د یو څه یې اغوستي وي چاته غوږونه یې تاوي دا هم کفایت نه کوي که لاس کښې یې چا په لاس کړي وي دا هم کفایت نه کوي علت یې دا دی چې د انسان په مغزو کې یو ډېر لایقه سلطان موجود دی خپله مغزه دی انسان هغه امرونه کوي سړي ته چا ته امر کوي خپله بدن ته امر کوي بیا وایي چې وینه د انسان تودوونکې برخه ده نو خپله مغزه امر کوي بدن ته چې کچیرته د انسان د یو لاس یو ګوته کنګل واله هغه عملیات ته ضرورت شي خو انسان کوی شي چې بې د قچې ګوتې بې د ګوتو حتی بې د نیمه لاس هم ژوند وکړي خو بې د مغزو سړی ژوند نشي کولی بې د زړه بې د سږي ژوند نشي کولی نو خپله مغزه امر کوي چې زما لاس ته پښې ته غوږ ته به وینه نه ځي نو په سره د دې چې هغه حتی یو کوم څوکي لاس کښې په لاس کښې غوږونه تاوي بیا هم وینه ورته نه ورځي ځکه چې دننه بدن ته وینه په کار ده نو په دې اساس دغه غړي چې تاسو یاد کړ چې هغه د پښو دي د پښو ګوتې دي لاسونو نه دي د لاسو ګوتې دي غوږونه دي پوزه دغه برخه لومړی زیانمن کېږي
ډاکټر صاحب ملکزی زه غواړم وپوښتم چې شخصي تجربه که ووایم مثلا یو وار زما د پښو تل یا لاندې برخه ده یا خو ول یا د باندې ومه سم جراب یا ګرم بوټان زما نه وو تقریبا نیمه ورځ مې پښو درد کوه او دغه یخ نه رانه لرې کېده نو کله چې د بدن ته یخنی نه نوزی یا یخی و هی څومره وخت نیسی چې مثلا برته عادی حالت ته راشي او څه باید وشي د فتن چې مثلا د نیمې ورځې په ځای مثلا په یو ساعت کې سړی ښه شي او برته هغه عادي حالت ته راوګرځي؟
تنګزسب که تاسو باندې په رښتیا دغه شنشه تیر شوی نو زه به وایم چې ډېره غټه تازه یم.
هو تقریبا دغه د اروپا په دې سړه هوا کې چې څو دوه هفتې مخکې وه، یعنی دغسې پیښه په ما وشوله، زه خپله هم وارخطا وم، اما بالاخره ځان مې لږ ګرم کړ، خو بیا هم تقریبا نیمه ورځ یې ونیوله چې هغه عادي حالت زه بېرته حس کړم، خصوصا په پښو کې چې یخ و.
نو تا وویل چې غټه تالۍ وستاسې هغه دا دی چې که چېرته یو څوک مثال په توګه یو ځنګله کې وي، که تاسو فرزند د غرو د ساترې لپاره تللي وي او لاره تاسو نه ورکه شوې، لومړی تاسو چې زه یې مخ تاسو خپله یاده کړه، په واورو کې چې روانه سي لومړی پښې د انسان سړېږي، حتی درد شروع کېږي. نو دغه یو الارم دی، دا یو زنګ دی د خطر، کله چې درد راغی په خو باندې نو دې دی کې سړی چې کوي شي تېښته چې وي، کوم رستوران یې، کله یې کور یې، یو کوټنۍ وي، هلته باید زر لاړ شي. ځکه که چېرته دغه ځای ته لاړ نه شوې او یو تا باندې بیا یو ساعت دوه ساعته نور هم لاړ درته پاتې ده، ته به وګورې چې ښه هغه درد چې راغی یخ دې وشو، یو ناڅاپه په قرار قرار ستا د پښو درد ورک شي، پښې دې تودې شي. دا نو دا معنا ده چې دا ډېره ناوخته ده، ستا پښې تاوانی شوي دي. دا په دې معنا کله چې پښې دې تودې شوې، مخکې مې یاده کړه د انسان ماغزه دومره هوښیار دي چې پښو ته وایي چې تا ته اینه نه درلېږمه، نو د پښو د رګونو لاره بندوي ماغزه. خو کله چې ساړه ډېر شو، ماغزه هم د کاره وځي، هغه بیا بېرته هغه لارې خوشي کېږي، پښې تودېږي. پښې چې تودې شي څه معنا؟ یعنی زړه هم یخي دور سره، هغه وینه ځي پښو ته، هغه برخه چې د وینې توده ده په خو کې سړېږي، بېرته سړی وینه زړه ته راځي، مغزو ته ورځي، سړی بیا مغزه خرابېږي. دا په دې معنا کېدای شي سړی ولویږي، په ځمکه ولویږي. بل دا دی، هغه څوک چې د زړه تکلیف لري، کېدای شي چې هلته وینټریکل فیبریشن ورته پیدا کړي، دا معنی زړه هلته ټکان کوي، هغه ولویږي. او که څوک د زړه سکته پخوا چا درلودله، کېدای شي د زړه سکته ورته پیدا شي. او یا دا چې که دا تکلیف نه وي، له تاسو خونه یو ځوان کس وسي، نو دا معنا چې پښې عیبي شوې دي. نو د دې عیبي کېدل بیا نو څو اونۍ وروسته معلومېږي، چې تاسو بیا وګورئ پښې به بیا نو ښې نه یوازې تڼاکې شوي وي، بلکې تڼاکې به تکې تورې وي، او حتی کېدای شي چې خبره ډېره سخته شي. سختوالی دا چې د ځینې کسانو حتی امپوټیشن ته خبر رسېدای شي، که چېرته ډېر زر سړی یو توزې ته ورنه شي.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافي او تاریخ مضمونونه، او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبرې شي.
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لپاره ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز داخلي
مننه. ډاکټر صاحب، دی لاسو د پنجو یا د پښو د پنجو یا د پوز یا د سترګو د شا یا د مخ د ځینو نازکو برخو دغه کله کله چې شنې اوړي په ځینو تصویرونو کې موږ ګورو، یا خلک هم چې کتلی دي یخ چې وهلی دي، دغه څنګه پېښېږي؟ آیا د فتن داسې کېږي که نه؟ حداقل یو شپه یو ورځ غواړي چې دغه حالت ته راورسېږي. مثلا اوس خو په سالنګونو کې حداقل حکومت او د فواید عامې او ځینو نور مراقبتي برخې کار کوي، مګر تصویرونو کې راغلل چې ځینې کسان لواورو راوستل شول، ممکن هغه ته دغسې مسایل پېښ شوي وي. دغه بیا کوم حالت دی چې لاسو پښې شنې اوړي او تاسو د تڼاکو یادونه مو کړله؟
داسې باید ووایم چې په لومړیو پړاوونو کې، یعنې ما هغه وخت یو څوک څو ساعتو دپاره واورو لاندې و یا په یخ سي کې و، نو دا ټول انسانان ټول یعنی ټول یخ وهلي یو شان ښکاري، ځای په ځای نه تڼاکې پیدا کېږي، نه ګوتې، نه لاسونه تورېږي، بلکې دا څو ورځې وروسته، یعنی هغه تورواله درې ورځې وروسته کېدای شي چې پیدا شي. او دا چې که چېرته سړی وایي چې بالکل غړی لکه سکرو اونې کېږي، هغه ته هغه ډېر لا پسې هغه اونۍ وروسته بیا هغه تورېدای شي. یعنی ځای په ځای ټول لا درجه البته داسې بحث وایم چې یخ وهل څلور درجې لري، یعنی ټول یخ وهل لومړۍ درجې غونې ښکاري، یعنی هغه دایې چې پوستکی سپین ښکاري ځکه وینه ترې نه تښتېدلې ده، او هغه چې دی څوک د مثال په توګه لاس دی هغه خپل لاس کې خوځولی نه شي په دې حالت کې او درد کوي. نو هغه که چېرته دومه درجه کې چې دی بیا هغه ته هغه وخت دی چې خپله لاسونه د انسان په حساب نه یوازې تڼاکې کېږي، تڼاکې هته توریږي، دا یې دومه درجه شوه. او درېیمه درجه کې بیخي داسې کېږي چې لکه سکرو غونې بلکل تک توریږي، هغه نو بلکل د جراحي او عملیات وړ دی. او څلورمه درجه داسې شو چې ټول بدن کنګل وهلی دی، هغه نو د مرګ هغه ځای په ځای مرګ درجې ته سړی رسېږي. یعنې کنګل وهل د انسان یا یخ وهل څلور مختلفې درجې لري. نو که تکرار کړم د اولو ساعتونو کې سړی نه شي پیدا چې څوک د اولې درجې یعنې اسانه دی، او که بیخي درېیمې درجې ته حتی رسېدلی دی دا په ځای په ځای سړی په پوستکي باندې نه شي پیدلی، بلکې ورځې وروسته بیا پیدا شي. پرې
ډاکټر صاحب، دغسې حالاتو کې چې موټرو کې خلک ایسار پاتې یا موټر چپه شوي یا د واورو لاندې شوي، مثلا په سالنګو کې یا په نورو سیمو کې اوس راپورونه وو چې په سالنګ کې 4.5 متره واوره شوې او ځینې موټر هم داسې بند پاتې وو، خلک هم پکې بند وو. دلته خو باتمن د لاسو پښو د ماتېدو، د غاړې، د اوږې، د ملا دو د ماتېدو ډېر زیات خطر وي، همداسې به شوي وي اکثر. که لاسو پښه ماتې په څه شکل باندې باید ورسره برخورد شي، هغه خلک مخکې له دې چې دا نور ټیمونه راورسېږي ژغورونکي، چې یعنې که ملا ماتې چې داسې نه شي چې هغه ډېر زیات نورم ای بي شي، په څه شکل باندې باید برخورد سره وکړي، څه څه کارونه باید وشي، او دغسې یو حالت کې چې یخم وي یعنی باید دا کارونه ژر هم وکړي، تصمیم باید ژر ونیسي، څه مهمه دي په دغسې یو حالت کې؟
مات هارت دا تکلیفونه چې دي که واوره وي او که نه تقریبا په عین ډول باندې وشي. هغه دا دی که خطر دی چې یو چا لاس یو د بدن کوم بل غړی مات شوی دی، هغه باید ونه خورول شي. هغې دپاره خاص داسې یو د ترانسپورتي وسیله ده چې سکینده ورته وایي، هغې باندې سړی باید ټینګ شي. یو څوک لکه د کراچۍ غوندې یا دغه غوندې د څه شی ورته وایي یو د ترانسپورتي کراچۍ غوندې، هغه باید څو کسان یو ځای شي، حتی 5-6 کسان باید یو ځای شي، چې داسې نه شي چې یو کس یا دوه کسه یو لاس نه ونیشي بلې پښې نه ونیشي. نو که چېرته لاسونه ماتې هم هغه بالکل هغه ډوکي یو بل نه بېلېږي، که پښه ماته شي هم دا رقم بېلېږي، دا خو ډېر زر انسان وژني، بلکې دا انسان چې کوم هډې مات شوی دی هغه باید په ځان ونه شي، هغه ته هیڅ ونه خورول شي، دا باید په احتیاط باندې په ډډه واړول شي، لاندې هغه تخته چې ترانسپورتي وسیله ده هغه کېښودل شي، باید ډېر په احتیاط باندې بېرته په دا کس په تختې واړول شي، بیا تخته پورته شي، او داسې نه چې دا یې لاسو په خونه ونیسي او جګ کړی شي. نو دا به نو که پخوا تکلیف کم و، نو په دې باندې به بېخي هډوکي یو بل نه بېل شي.
روختیا د ژوند شتمنی.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده، شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې که په عوامي ژبه خبرو وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعه دین امزای له فرانسې نه وصل یم، په 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ماته وایي ټول عمرې خوره، زه نه پوهېږم چې دوا ده.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هره یک شنبه د ماښام له 2 تر 8 بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له آزادی رادیو واوري.
په افغانستان کې خصوصا دغسې یو حالاتو کې اکثر خلک که یو کار زده یا نه زده خو د دې لپاره چې وایي مرسته وکړي، منډې وهي او غواړي چې هغه وکړي، هغه به خپل ژوند هم په خطر کې اچوي او هغه مریض یا ناروغ هم سم نه شي ژغورلی. څه باید وشي په دغسې یو حالت کې؟ او هغه څوک چې واقعا یو کار یې کړی یو زده وي هغه باید را مخکې شي او دا نور اجازه ورکړي چې هغه کومک وکړي، یعنی داسې هم ممکنه ده که څنګه؟
داسې باید ووایم چې الله دې دا حالت نه پېښي. زه که د مثال په توګه ووایم، یو څوک دی په دغسې حالاتو کې اوبو کې ولوېدلی دی، نو اوبه چې دي سړی دي اپورې چې کنګل نه دي وهلي اوبه، دا مانا چې دا 0 نه پورته ده دغې درجې. مثال په توګه 5 درجې دي دا اوبه، نو هغه څوک چې په اوبو کې ولوېده یاره کېدای شي چې په 2 دقیقو کې دغه کس خپل اوښ ته لاسه ورکړي، او که چېرته اوښ ته لاسه ورم نه کړي که خپل لاسو پښې ووهي، یعنی چې دیر شي 15 درجو کې اوبو کې 1 ساعت یعنی 8 دقیقې که ژوندی پاتې شي دا به یو معجزه د زمانې وي. زیاتره وخت د 2 دقیقو نه په اوبو کې څوک ژوندی نه شي پاتې کېدلی. اوس به ستاسې پوښتنې ته راشم که یو څوک ځان نه پالونی وکړي چې زه خو لامبو باندې ښه پوهېږم ټوپ کې اوبو ته چې هغه زه ژغورلی شم 2 دقیقو وروسته دی خپله به اوبو لاندې شوی، یعنی کنګل به والي. نو دغه تجربه غواړي، دغه معلومات غواړي. دا بوایم چې یو څوک چې اوبو کې لیدلی که سمه وسیله شته د ژغورنې وسیله، هغه چې په مثال په توګه اروپا کې په داسې دي چې د هلیکوپټر راته راځي، یو پړی لاندې غورځوي، یو کجاوه لاندې غورځوي چې هغه ته وایي که کوې شي زر په دې کجاوې کې کښېنه چې موږ د هلیکوپټر ته پورته کړو. یا دا چې که څوک داسې وسیله لري چې هغه پړی ورته چاته کړي هغه ځان ټینګ شي او دی نور خلک یې راکاږي، دا یو خبره. خو بې معلومات یو ناڅاپه ځان نه پهلوان جوړول او اوبو ته ورټوپ کول دا معنی لري چې هغه کس چې ولیدلی هغه خو غریب خپل ژوند له لاسه ورکړي، دی به هم عین رقم باندې خپل ژوند له لاسه ورکړي.
مننه ډاکټر صاحب، دا د اوبو یادونه مو کړله، یعنی چې څومره وخت کې سړی ژوند له لاسه ورکولی شي. یو ساعت مو ویل او هغه هم چې 15 درجې تر هغه کته خو به اتمن خطر زیات وي. اوس به راشو بیرته دې ته چې مثلا جامې که لمدیږي دا څومره خطرناک حالت دی، خصوصا هغه چې جوراوې مثلا لمدیږي یا کمیس یا پرتوګ لمدیږي په اوبو کې په واورو کې، او هغه امکانات نه چې ته بدل کې یا ځان نشلو څولې، څه باید وشي په دغه سی حالت کې چې هغه د خطر فیصدي لګ نو کم کی؟
نو دا مخکې مې چې یاد کړه، یو کڅوک د چا بدن لوند دی او سره باد یو ځای شي، یعنی دغه کس په دقیقو کې خپل ژوند له لاسه ورکوي، ځکه چې دا په زړه باندې تاثیر لري. د زړه ضربان دومره تیزیږي او چټکیږي او غیر منظم کیږي چې د انسان زړه ودریږي په دې حالت کې. نو دې حالت کې زه یوازې طبي توصیه کوم، شوم هغه دا ده چې د هغه کس چې جامی لمدی شوی دی ډیر زر باید جامی وویستل شي، هغه ته باید وچی جامی ور واغوستل شي او شاوخوا نه کمپل راټوله کړي، او که لون ځان باندې نو دی بهر وي او بعد متری شي نو الله دې پرې رحم وکړي.
ډاکټر صاحب، لکه د تفریح برخې ته ورشو، ورزش یا تفریح چې کوي په دغسې حالاتو کې، په اکثرو ځایونو کې مثلا برف جنګي ورته وایي چې د واورو په ډبرو یو بل ولي، د واورو په توپونو یا یخمالک وهي یا سنوبورډینګ کوي یا ځینې نورې لوبې چې د سکي او سکیټ خو به کمتر وي، په دغسې حالاتو کې څومره وخت کولی شي چې که ځان یې پوښلی یا وسایلو لري د باندې پاتې شي؟ ځینې کسان به ډېر علاقمند وي چې ډېر وخت تیر کړي، اما څومره مهمه ده چې دغه ټایم د لوبي خپل عیار کې او ډیر دی باندې پاتې نشي؟
ته نګزه دغه حالات ته کله چې موږ واړو په کابل کې، دا هم باندې تیر شي وي دي، کله چې موږ د کور هو ته لو د دې لوبي ما کولې په واورو کې، نو یو وخت نه یو وخت به راته چې زموږ دا ټول د بدن غړو به درد شروع کړ. نو هغه وختو کې ډېر زر به هم ځان بېرته کور ته ورسوو، بیا کور ته چې به راغلو لاسونه او پښې به هم زر د بخارۍ مخکې ونیولې، خو کتل م کله چې دا بخارۍ ته نږدې شو درد به لا پسې زیات شو په دې باندې. نو دغه حالت دی چې سړی باید رښتیا کله چې په یخ کې درد در باندې راغلی ډېر زر باید کور ته ورسېږي. نو ستاسې پوښتنې ته بارېږم که چېرته څوک تفریحي ډول باندې چېرته ځي، نو دا باید په نظر کې ونیسي چې هلته باید نږدې ورته داسې یو ځای اوسي چې سړی پکې هلته خوندي شي، یعنې تود ځای باید اوسي، یا باید کومه کوټنۍ اوسي چې هلته اور امکانات وي چې سړی بلکې ځان پکې تود کی، یا دا چې یو سماوات وي، یو رستوران وي، اروپا کې هوټلونه دي، دا شاید باید وي، او که نه وي ښه لرې یو څوک تللی دی واوره کې، نو دا باید دا خطر باید په ځان ومني چې کېدای شي زه بیا هلته ولېږم او بیا وښه شم.
ډاکټر صاحب، په اروپا یا په نورو هېوادو کې خلک الکول څښي او الکولي مشروبات، دغه فکر هم ورسره چې مثلا د بدن تودوخه به ژر دې سره زیاته شي او خصوصا په یخ کې، په افغانستان غوندې یو ځای کې به څه وکړي، او آیا دغه تصور سم دی که څنګه؟
څنګه چې تاسو وایم چې الکول نه یوازې د اسلام د سپیڅلي دین په خلاف کار دی، منه دي، بلکې طب کې هم منه دي. د ډیرو اړخو په اساس باندې راغلو اوسنۍ نه پښتنې ته چې ګرم په یخ حالت کې ځینې کسان ادعا کوي چې سر هله لږ الکول وڅکا نو ځان به دې توت شي. دا یو بالکل غلط فکر دی. د طب دا اړخ هم غلط دی په دې اساس باندې چې الکول که څوک وڅښي، هغه الکول چې دی د انسان بدن رګونه خوشی کیږي، ارتیږي. ارتیدل دا معنا مخکې مې یاده کړه، د انسان ماغزه امر کوي هغه ځایونو ته د بدن چې مهم نه دي، لکه د لاسونو، پښو، ګوتو دې برخو ته امر کوي چې تا ته وینه نه لیږم، ته مهم نه یې ماته. خو کله چې الکول وڅښل شي، هغه برخې چې مغزو بند کړي دي هغه بیرته خوشی کیږي. دا معنا چې وینه ښه جریان کوي پښو ته، لاسو ته، غوږونو څوکو ته، دغه ځای ته ځي، ښه وینه سړیږي، سړی وینه بیرته راځي د انسان زړه ته او مغزو ته. دا معنا لري چې بدن بیا نو یخ شو. بدن دې چې یخ شو، هغه باید خپل مرګ سره مخامخېږي. مخکې مې یاده کړه ډېر نور خطرونه، ځکه ټول بدن دې ورسره یخېږي، تولیږي په ځمکه باندې.
همدې خوراکونو کې به پاتې شو، د افغانستان شرایطو ته په کتو باندې که احیانا سړی یخ وي او په دغسې حالت کې وي، ته څه خوراکونه کومک کولی شي چې بدن تودوخه ژر بیرته پورته بوزي او سم شي؟
د هر څه نه مهم اوبه دي، اوبلن شیان دي. کله چې د انسان بدن ښه سوړ شو، غړي ساړه شول، نو مخکې مې یاده کړه چې د بدن ځینې غړي تڼاکي کېږي. دا په دې معنا چې د انسان د رګونو نه وینه، یعنی اوبه، داسې وایم ساده ژبه باندې وایم، هغه په ځای دی چې د وینو په رګونو کې پاتې شي، هغه پوستکي ته ځي، حجراتو ته ځي. یعنی په دې معنا چې د انسان هغه د وینې جریان چې دی هغه لږ څه ټینګیږي. وینه چې ده، داسې یو ساده ژبه باندې لابس چې وینه ټینګیږي د انسان، هغه چې ده کلکیږي، غوټه کیږي وینه. نو دې اساس وایم چې هغه مایع اوبه چې دي په وینه کې دي هغه کمیږي. انسان باید ډېر زر هغه اوبه پوره کړي. یعنې دا مې وویل چې اوس د خوراکو دپاره نه، دغسې وخت کې چې یو څوک یخ وهلی، هغې ته ضروري نه ده چې سړی سپوره ډوډۍ ورکړي واخله وخوره، هغه ورته ګټه نه کوي. هغې دپاره تودې اوبه پکار دي، چای پکار دی، لږ خوږ غوندې چای ورته پکار دی، چې اول هغه وینه یې چې لږ څه خټه شوې ده هغه بیرته اوبله نه شي، وینه کافي اندازه بیرته اوبه ورته ورسي. او بل دا ده چې داغه بدن په چای باندې او توچی باندې بدن یې بیا لږ څه تودېدلی شي. نو عمومي خوراک ډېر مهم نه دی، دې برخه کې یوازې تودې اوبه توچی مهم دی.
تال او تال
دا نوې تفریحي خپرونه له ازادۍ رادیو.
کولای شئ د خپلې خوښې سندرې وغوړئ او د خپلو سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړئ.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شئ:
00422212240.
ډاکټر صاحب، اخیری مسالې ته برا شو، د تاسو وخت مو ډیر ونیو، مننه کوم. بیا هم د هغو ناروغانو ته چې مثلا په شکر اخته وي، مثلا د زړه ناروغي لري یا قلبي تکلیفونه لري یا د سالنډي یا تنفسي، هغو ته دغه سې د یخ موسم او خصوصا دا چې په ځینو حالاتو کې په پیښو کې بند شي، موټرې بند شي یا سفرونو کې وي، څه توصیې دي؟ څه باید وکړي؟ مخکې له مخکې شرایط څنګه باید وارزوي؟
باید ووایم چې ډېر خطرناک حالت چې دی هغه چا دپاره دی چې زړه تکلیف لري. زړه تکلیف نه باید ووایم چې لاتیني سلا وایم چې کورونا ډیسیز، چې جرمنیانو ورته کورونا هیڅ کوم وایي، یعنی د زړه رګونه که تنګ شوي وي، دغه ډېر خطرناک حالت دی په یخ کې. په دې باندې چې کله چې انسان بدن یخ شي، نو د زړه رګونه یو خوا هم په خوا تنګو، نو کله چې یخ شي لا پسې تنګېږي. نو دا چې لا پسې تنګ شو، دې کې څو علتونه دي چې انسان ډېر زر خپل ژوند له لاسه ورکوي. په دغه رګونو کې ځینې کسان دي چې هغه مونږ په لاتیني ژبه کې پلاک ورته وایي. یعنې داسې سړی په ساده ژبه وایم چې هغه په حساب ورکوټي ورې غونډاري پیدا شي په رګونو کې، هغه نښتي دي. کله چې یخ شو رګونه لږ څه شخص شول، تشنج وکړه، هغه غوټي چې دي هغه پلک چې دي چوي دا معنی چې دغه چاودلې کټه چې د وینا راځي نور رګونه بندوي. بل دا دی چې رګونه مخکې مې چې وویل یو خو اسم تنګ دي یا خپل لا پسې نور تنګ شو، دا په دې معنی چې زړه ته نور نو وینه نه ورځي، نو دې ته ډېر زر بیا د زړه سکته پیدا کېږي. ورته یا هغه کسان چې پر ځان د زړه د ضربان تکلیفونه لري چې د هغوی ریتم خراب دی، د زړه اریتمي لري، نو هغې دپاره کله چې بدن سوچ ہو دغه غیر منظم توپ د ضربان دغه اریتمي لا پسې زر زیاتیږي، او هغې ته بیا مخکې مې یاده کړه چې وینټریکل فیبریشن کی، یعنی دا معنی چې ضربان حتی 250-300 ته رسیږي. نو ځینې اورېدونکي به پوهېږي خپل لاس پلاګو ته سره خپل نفس باندې کیږي، د زیاتره نورمالو کسانو د شپېتو او اتیا ترمنځ لږ ډېر ضربان دی. نو ضربان چې حتی 250-300 ته ورسیږي، نو څو دقیقو کې سره خپل ژوند له لاسه ورکوي. نو په دې اساس ډېر خطر چې دی د زړه ناروغانو ته دی، یا حالتو کې دی دی نو خپل ژوند په خطر کې نه اچوي، غرو واورو کې دی ځان نه
بندي. بله ډیر زیاته مننه کوم ښاغلی ډاکټر صاحب ملکزی چې په دغه پروګرام کې را سره تاسو اشتراک وکړ. کور مو ودان له مهمو توصیه او سپارښتنو نه ډیره مننه کوم. له تاسو اوریدونکو هم ډیره مننه. کور مو ودان چې د ازادي راډیو روغتیا ژوند شتمنی پروګرام مو تر دې دمه واورید.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
پلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغه سټي یقیني کړئ.
په تیرو څو ورځو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتو کې درنې واورې شوې، سره له دې چې دغه واورې د وچکالۍ په لرو کولو کې هیلې راژوندې کړي، خو ستونزې هم لري. د سالنګونو په شمول یو شمېر لارې د ترافیک په مخ تړل شوي دي. لږ تر لږه شپېته کسان مړه شوي او ترسلو نور ډیر ټپیان دي. زموږ همکار سلطان محمد سرور په دې رابطه چې څنګه په یخنی کې خلک ځانونه وساتي، خصوصا ماشومان او نور، د کابل د طبي پوهنتون له پخواني استاد ډاکټر احمد الدین مارج سره مرکه کړې او دلته یو برخه تاسو ته خبرو.
السلام علیکم. خپل هیوادوالو ته سلام علیکم. څنګه تاسو فرمایل واورې خو برکته د خدای نعمت د ژوند لپاره ضروري شی ده. خو په دې څنګه څنګه واوره کېدلی شي، کېدلی نه سلپسول یخ راولي او د یخ هوا هم د مرضو سبب کېږي. نو د ما مشوره هېوادوالو ته دا ده چې په دې ګرمه هوا کې دوه مشکلو سره مخامخ کېږي. عمدتاً یو چې څنګه ماشومان ګرم وساتي، دا به یو پوښتنه وي. نو د دې لپاره چې مرضونه جلګري وسي، ځکه چې زیات مرضونه په تېر بیا ویروسونه دي چې هغه په سړو وختو کې په سړه هوا کې هغه تکثر کوي، او معمولا د تنفسي ناروغیو او کله کله هم د دماغي ناروغیو سبب کیږي. نو د دې لپاره چې دغه ناروغیو نه جلګري وسي، بهتره دا ده چې محیط ګرم شي، یعنی د کوټې محیط ګرم شي. موږ په کلیو کې تاوخانه لرو، زما په نظر باندې تاوخانې ښې دي، بېخي ښه طریقه ده چې هغه باید ګرمې وساتل شي. د حرارت درجه یې حتمن د 300-300 درجو په شاوخوا کې ترمومیتر موجود دی، که نه یې دومره هغه تور کړي چې سړی خولب کې ونه کړي، ګرم احساس کړي خدای او خولب کې ونه کړي، او یا هم یخ احساس ونه کړي. دغه یو بل معیار ده. نو زموږ هېوادوال کله کله داسې فکر کوي چې راځه خو ماشومان دي، ډېر کاري ډېر ورواغونده، کله چې کاري ډېر ورواغوندي صحیح ده چې وجود ځانې ګرم وي، مګر چون پوز او مخ مغه سره موجي سړو هوا سره، نو د وخت دا مشکل نه حل کیږي. مشکل هغه وخت حل کیږي چې محیط ګرمي ورته. نو یو خبر ده چې محیط ګرم ورته تستی ورته، او دومره خبر ده چې پښتنه دا بل خبره پښتنه ده چې په سړو هوا کې په تیرې په واورو کې په موږ په هیواد کې ډېرې لارې بندېږي. کله چې ماشوم له مشکل سره مخامخ شي، ناروغي سره مخامخ شي، کورنۍ باید څوکي چیرته ځان کورنۍ شي، ډاکټر پلار شي. نو یو خبره باندې باید موږ هیوادوال پوه شي چې په سړه هوا کې زیاتره ناروغي ویروسي ناروغي دي. نو دا معمولا انټیبیوټیکو ته یا د میکروب ضد دواګانو ته ضرورت نه لري، فقط په عادي دوا باندې چې هغه د تبې شکول دي چې پاراسیتامول ورته وایي، او یا بل د ژبل معادل ایبوپروفین ورته ویل کېږي، دوه د درایته به زړه دواګانې دي دغه دواګانو په واسطه باندې کولی شي دغه د ماشومانو تبې یا ټوخی کنټرول کړي. ټوخی خو نه کنټرولېږي، ټوخی خو ضرور نه شي کنټرول هم شي، خو یعنې که چېرته تبه او ټوخی باندې اخته وي ماشومان دغه ښه دوا ده. تنها او تنها هغه ماشوم ضرورت لري چې باید ډاکټر ته سل په سلو انتخاب شي چې هغه ډېر شدید تنفسي مشکل ولري، تیګه وهي، خبرې نه شي کولی، مخې شین کېږي یا هغه خوبلند کېږي ډېر او خوب وړي ډېر نسبت دی نصیب هغې بیدار وي. دغه ماشومان د ضرورت لري چې ډاکټر ته وویل شي. غیر له غنه پرته له دې نه عادي مشکلات د تنفسي مشکلات کېدای شي په کور کې حل شي.
ژوند که روغ یا که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغ سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټه یې یقیني کړئ.
ځینې خلک کورونو کې بخاریو کې د سکرو ډبرو څخه کار اخلي، سکاره پکاروي، هغوی ته څه توصیه لري؟ مهرباني.
ما ډېر جدي نظر مم دغه ده او ډېر پټینګ وایم هېوادوالو ته چې د ډبرو سکاره باید په کور کې په کوټه کې اصلا استعمال نه کړي، هېڅ باید استعمال نه کړي، سوا سره تیږي استعمال نه کړي، او که چېرته استعمالوي به داسې وخت استعمال کړي چې ټول ویښي د خوب په وخت کې خو د بېخي نه استعمالوي. زما نظرم دا ده که چېرته تاوخانې لري نو تنه همغه وخت کې د استعمال کړي چې دوی ویښي د ورځې لخوا د ګرمې کړي سي، کوټه د شپې لپاره هم ګرم وساتل شي، او یا په بخاریو کې استفاده ترې کېږي نو کوشش دې وکړي چې پخلی باید ونه کړي، ځکه کوټه کې د هغه ګاز راوځي سر د ښه پکله کې د بخارۍ او هغه د نلو شاوخوا چې له دودکش سره وصل ده هغه د ښه په خټو باندې کلک کېږي چې داخل کوټې ته مغه رانوځي، دود یا بخار رانوځي. دا دوه شوې باید زموږ هېوادوال ډېره جلوګري وکړي، یو د ډبرو سکار دي چې ډېر خطرناکه او غیر قابل جبران او نه ارجاع کېدونکی، یعنی سل په سلو سره مرګ ته بیایي، داسې یو رقم ګاز تولیدوي، او بل دی ګاز د ډبې دي، دا د ګاز ډبونه دي سل په سلو د موږ هېوادوال په دغادي شکل باندې دي استفاده نه ترې کوي، کېدای شي د باندې کېښودل شي یو ګاز یو بخاري لکه شکل لکه پیشرفه یې ښه ده، که نه په غادي ګاز ډبو باندې باید کوټې ګرمې نه کړي سل په سلو باندې.
او ډاکټر صاحب
مطلق مرګ سبب کېږي، دا خبره باید هېوادوال په نظر کې ونیسي. په کم مصرف باندې کله کله بې احتیاطي فکر کوي چې دا ولا فرق نه کوي، خطر نه لري، ډېر زښته ډېر خطر لري. په تېرې بیا دا خطر که چېرته سړی مړ نه کړي د ماشومان لپاره د معلولیت سبب کېږي، او هغه میندې چې حمل لري په دې کې باید تن باید جلوګیري وشي.
روغتیا د ژوند شتمني.
ما پښتنه ډاکټر صاحب نه ده شکر ناروغي شد دا اکثره دي
زړه د انسان په وجود کې کفاوه مې خبرو کو نو هغه بادشاہ غړې دي.
زه جمعه دین امزایل پرانچین وسلیما په 2013 نه را په دې خو زه دوا خورم، ته وې ټول عمرې خور زه نه پیګم چې دا وله
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغي او دا معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو واوري.
ځینې خلک سفر کوي له یو ځای نه بل ځای ته، د فتن لار بنده سي، واوره درنه سي، موټر چلوونکي او مسافر کوم تدابیر باید ونیسي چې له ډېرې سختې یخنۍ سره مخامخ نسي؟
بله پوزم خبر باندې، اول خدا بهتر ده چې په یخ هوا کې دغه تګ راتګ محدود شي، ځکه چې دغه مثلا په موټر کې یا په بس کې سره کېني د ډېر خلکو موجودیت دې سبب کې چې مرزونه یو بل ته زر انتقال شي. نو که چېرته احیانا داسې څوک وي چې له ډېر مجبوریت سفر کوي نو له یخ سره مواجه کېږي، نو بهتره دا ده چې مخکې له دې چې سفر وکړي باید ځان باید ښه وپوښي، حداقل درې یا څلور جوړه کالي باید ولري، درې جوړه خو باید سل په سلو واغوندي په یخ هوا کې، حتی اضافه کالي هم ځان سره وي چې امکان لري دغه یخ کوم هغه سره مواجه شي، موټر خراب شي یا کوم بل مشکل سره، نو په دغه وخت کې د سل په سلو باید اضافي تدابیر ولري. اضافي تدابیر دوه شیته ډېر مهم دي، یو د ټول د ځان د پوښلو لپاره، او له ټولو مهم د پښو د پوښلو لپاره ډېر مهم شی ضروري شی ده. کې باید چې بوتونه یا افغانی کلاو شوی د موږ داسې وطن کې اوسل کې دی موزي ربړي دغه د ما په نظر باندې اوسم ډېر څه شی دی چې موږ هیوادوالې په کورو کې ولري که چېرته په اوږدو سفرو باندې ځي نو دغه موزي باید ولري او د دې سایز باید اندازه باید یو اندازه لوی وي ځکه چې دوی کولی شي درې یا دوه درې جوړې جوراب لږ لاندې واغوستلی شي نو ځان دې باید ښه ګرم وساتي ځان ګرم ساتل او دغه دوه نقطو ته ډېر مهم دی او د خپل ټول وجود ځکه د وجود زه باید ولري بساری باید کالي ور واغوندي اتنه سي کالي ډېر ډبلي دا د مهم ده یعنی د یو جوړې نه که ډبل مې که دوه دانې فائدہ نه کوي نسبت لنه سي درې یا څلور دانې نازک نازکي هغه ډېره فائدہ کوي نو دغه سي رقم کالي دی واغوندي د وجود حرارت ځای نه سي ځکه د وجود حرارت که ځای سي بیا بیرته دا د سب کی سره حرکتونه کوي نو د سړی مړکی سلبسلو ابل خې مهمې دي پی ځکه سره پیر دي په خو باندې یو پی تا وبور نه وزي لمدي سي او یخ سره مخامخ سينو اتمن وینه بیا کوم ورزي اپ کې توريږي قط او کار نه سکولای بیا نو دا د بل خطه متوجي وسی سره دونه مهم ده خو ډېر جات مهم نه ده او بل مهم خبره ده چې پوز دې هم باید په نازک تسمال باندې پوزیشن دي یا په لونګي په برخه باندې دي خپل پوز هم او په هی یو طبقه یو هغه مهم ده یو طبقه په سره سره سم څه قطې کی اما یو قطې مهم ده که یو قطې هغه باندې مثلا دی خپل په قطې باندې یی دی لونګي په قطې باندې شم دی په قطې باندې زم پزام وټړي خپل سره دا مهمه خبره
او ډاکټر صاحب په دغه سره واکه کله ناکله د خلکو ګوتې ولاسنو دومره یخ سي چې خوروي نسی د سیم به حساب پات سي په روح حالت
همبالې بل هم دغه لپاره مې ویل سي لاس او پی خو لاس کوي سره په دې په واشي خو کې ډېر مهمه دي نو کوشش دی وکړي چې د لاس او خو سره ډېر باید کوشش وکړي د سکش باید موجود دي که د سکش موجود نه وي چې هر شی موجود دي خلطي پلاس کې ګرمي خلطي خلطو البته او او مهم نور تور موضوع او یا سکتی قلبی وکی و سره دا شان مهم دی دا لاس او پخه دیر مهم شده دا باید گرم او سر لفتی
جوند که روغی ای که درد لره تیریگی خو مطل دای وای روغ سطا نیمه پاچایی ده
خپلو ماشومانو تا دا پولیو زد واکسین چاتکی ور کرده او روغ سطایی یقینی کرده
شوا تندارا چپ خپل وطن دې شپې شي چی تشکرے ڈوڑے دے گرما دمنگیو بسڑی شی دا پترنگ پترنگ وختونا دا پترنگ پترنگ وختونا دے پستر استر گوڑان دا شی ولی والے دا سیو شی چی گلاب گلاب جوانان میں وہ پردے مزدورے مڑوشی والے والے داسیوشی چی گلاب گلاب زوانان میں بپردے مزدورے ملوشی
تاسی فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
شام دے یاد ہوں کھڑو بڑو سلگو کی صبح شام دے جہان دی حسرت چونا د جہان دی حسرت چونا د دد مند پاسینو کے دل سا کبھی پراشا دل جان پتور عشقو کی جہاں